السلام علیکم ل غرمین مخکې لس بجې دی قدر منو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ننګرهار خلک وایي چې ډیر زیات وخت شوی دی خو دې ولایت ته نوی والی نه دی معرفي شوی او خایي ولایت له ستونزو سره هم مخامخ شي. د کابل د نن چاپ مطبوعات هم په همدې خپرونه کې کتنه کوو خو په سر کې له جبیله ظریف څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره څه باندې 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د سیمه ییزو پولیسو 15 کورونه سوځولي دي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې ولسمشر باراک اوباما او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون په افغانستان، ایران او سوریه کې لویدیځو متحدانو ته د ورپېښو امنیتي چیلنجونو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. اوسم پوره خبرونه. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره څه باندې 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه. په کابل کې د جاپان سفیر ریچرو تاکاهاشي وویل د افغانستان د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګان انتخابات ډیر مهم دي. تاکاهاشي زیاته کړه که انتخابات بریالي ترسره شي له افغانستان سره به د جاپان مرستې نورې هم زیاتې شي. دای وای د جاپان دولت ساری چې آیا تاسو انتخابات به کامیابی او کنه کبریالی وی تبان بس موږ مرستې زیات شي. له امریکا وروسته جاپان د افغانستان یو لوی تمویلونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 1.25 میلیون ډالر ترلاسه کړل. ټاکل شوی د جمهوریت ریاست ولایت شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د سیمه ییزو پولیسو 15 کورونه سوځولي دي. د خاص کونړ ولسوال محمد رحمان دانش ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې چاته تلفات نه دی اوښتي. په ورته وخت کې په کونړ کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان نور محمد چې کوري هم سوځیدلی ازادي رادیو ته وویل چې دوی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په هکله څه نه دی ویلي. په خوست کې ټول امنیتي ادارې باید ښه اکمال او تجهیز شي. دا خبره د خوست والی عبدالجبار نعیمی په دې ولایت کې له پوځي مرکز څخه د لیدو په مهال وکړه. نړیوالو ځواکونو د سالاران مرکز له تاسیسات او هوایي ډګر سره څو ورځې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاره. نعیمی وویل په خوست کې امنیتي ځواکونه ځکه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري چې دا یو سرحدي ولایت دی. اوسم څو سیمه ییز نړیوال خبرونه. ولسمشر باراک اوباما او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون په افغانستان، ایران او سوریه کې لویدیځو متحدانو ته د اروپي خو امنیتي چیلنجونو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینمړی وایي دواړو مشرانو پر پرونی خبرو کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو کم شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو لپاره د روانو هڅو په باب خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په لندن کې د افغانستان د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ د وروستیو خبرو د ترسره کېدو په لړ کې د برېټانیا د صدر اعظم د هڅو ستاینه هم کړې ده. دغه راز دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز حل لپاره د خبرو اترو د بهیرې ملاتړ کړی دی. سپینې مڼۍ د امریکا د کانګرس غړو ته په ایران د نویو بندیزونو د لګولو په اړه خبرداری ورکړی دی. سپینې مڼۍ وایي د ایران د لنجمن اټومي پروګرام د حل لپاره باید ډیپلوماتیکو هڅو ته فرصت ورکړل شي. د سپینې مڼۍ ویان جی کارنی وویل پر ایران نوي بندیزونه شاید د جګړې احتمالات زیات کړي.
This is a decision to support diplomacy.
دا د دې مسلې د سولئیز او ډیپلوماټیک حل د ملاتړ پریکړه ده. د امریکا خلک د اټومي وسلو د جوړولو څخه د ایران د منې کولو لپاره سولئیز حل غوره غني. د متحده ایالات خلک نه غواړي د جګړې په لور لاړ شي.
تګل شوې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږ قوتونو ترمنځ د خبرو نوې پړاو د راتلونکو اونۍ په جنیوا کې پیل شي. د مصر یوې محکمې په دې هیواد کې له دریو میاشتو راهیسې نافذ بیړنۍ حالت لغوه اعلان کړی دی. خو د مصر حکومت چې د پوځ ملاتړ ورسره دی په فوري توګه د محکمې د پریکړه نه ده عملي کړې او ویلي دي چې د محکمې رسمي مکتوب ته انتظار باسي. متحده ایالاتو که څه هم د دې اعلان هرکلی کړی خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر حکومت باید د ټولو مصریانو د حقونو درناوی وکړي او د زندانیانو دوسیې په ملکي محاکمو کې وڅېړي. په مصر کې بیړنۍ حالت د تیر اګست په میاشت پر 14 نیټه له واک څخه د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو له پراخو مظاهرو وروسته اعلان شو. له تاوتریخوالي څخه د غوډکو مظاهرو کې د محمد مرسي سلګونه پلویان ووژل شول. ملګرو ملتونو د فلیپین له 55 سیمو سره د مرستې لپاره د 300 میلیون ډالرو نړیوال مرستې غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال والري اموس پرون وویل چې په دغو پیسو کې هغه 25 میلیون ډالر مرسته نه ده شامل چې ملګرو ملتونو د اسراري مرستو له صندوق څخه له ملکي 55 سیمو ته بیل کړې ده. اموس د مرستې رسولو د فعالیتونو د تنظیمولو لپاره په مانیلا کې ده. یو شمیر هیوادونو د مرستې لپاره کښتۍ او الوتکې سیمې ته استولې، خو خبرې لن وای چې ډیرو سیمو ته مرستې نه دي رسیدلې او زیانمن شویو سره مایوسي او غوسه په زیاتېدو ده. تر پرونه پورې د جمعې ورځې د قوي طوفانونو له امله د وژل شویو کسانو رسمي شمیر له 300 څخه کم و. د البانیا صدر اعظم ایډی راما وایي تر اوسه یې هیواد په دې اړه چې آیا د سوریې کیمیاوي وسلې د البانیا په خاوره کې له منځه یوړل شي پرېکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونو کسانو پرون د دغسې یو اقدام پر ضد مظاهره وکړه. راما تایید کړه چې پر دغې موضوع یې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفون خبرې کړې، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. په سلګونو کسانو پرون په تیرانا کې د پارلمان مخ ته مظاهره وکړه او د کیمیاوي وسلې نه غواړو او البانیا زموږ د شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو وروسته د امریکا سفارت ته مخه وکړه. او وروستی خبر همدا چې په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ ودانۍ بعد اوګدان تن په لرلو سره په امریکا کې تر ټولو لوړه ودانۍ وي. د لوړپوړو ودانۍ یو ښاري پلان جوړولو خاصې کمیټې پرون پریکړه وکړه چې د نړیوالې سوداګرۍ د ودانۍ د پاسه 140 متره اوګدان تن به د دې ودانۍ په اصلي برخې پورې مربوط وي چې په دې سره به د دغې ودانۍ ارتفاع 541 مترو ته ورسیږي. دا به د شیکاګو له ویلیس برج څخه چې اوس په امریکا کې تر ټولو لوړپوړی برج دی نږدې 100 متره وړوي. دغه ودانۍ په هغه ځای کې جوړیږي چې پکې د نړیوالې سوداګرۍ لوړپوړي ودانۍ ولاړې وي او د 2001 کال د سپتمبر په 11مه په تروریستي حملو کې ونړېده. په دې حملو کې شاوخوا 2500 کسان ووژل شول. د خبرونو پای.
لا جمیلې ظریف څخه مو د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې امکان ډیر کم دی چې په پاکستان او ایران کې میش کډوال د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو وایي پوره یو نیم میاشت شوه ده خو د ولایت ته نوې والی نه دی معرفي شوی. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو. په خوست کې د روسي امنیتي پیښو په اړه هم اوري او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه کور کړي او تفریحي خبرونه د ګډي اچار.
ته په تلویزیون کې د پارلمان د غونډو تالار وینې او د پارلمان چایخانه نه وینې؟ په چایخانه کې هر وخت نصاب پوره وي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ. ایا هغه افغانان بچي پاکستان او ایران کې اوسي وکول شي په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي؟ د انتخاباتو د کمیسیون وایي نو چې دا هیله ډیره کمه ده ځکه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت په ګډون مختلفو ادارو د انتخاباتو د کمیسیون د پلان ملاتړ نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات له نوري اسنوري اورو.
په پاکستان او ایران کې به افغان مهاجرین ونه کړی شي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا خبره د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل په دې برخه کې هغه څه چې لازم و کارونه نه دي ترسره شوي او رستر بلې ناهیلي کېږي چې له هیواد بهر افغان مهاجرینو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر نه شي کړی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوله او په دې لټه کې و چې کچیر وکړي چې هغه مهاجر چې په ایران او پاکستان کې میشتي دي هغه لپاره د زمينه برابر کړي چې په 2014 کال ټاکنو کې ونډه واخلي. ولې د هر ورځ په تیریدو سره چې موږ وخت له لاسه ورکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه امید په دې برخه کې کمیږي ځکه چې زمونږ کوم پلان چې په دې برخه کې جوړ شوی و د ملاتړ ونه ګرځي.
افغان مهاجرو ته په پاکستان او ایران کې د 2004 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ګډون زمينه برابر شوې و. نور ول دازل هم کمیسیون له هیواد بهر افغان مهاجرینو ته په انتخاباتو کې د ګډون پلان ترتیب کړی و خو تر اوسه دغه پلان د عملي کېدو په چاره کې پرمختګ نه دی شوی او یو لړ ستونزې شته چې دوی ګومان نه کوي چې په نږدې راتلونکي کې هوار شي.
زمون پلان درې برخه درلودلې. یو مالی مسله وه چې باید د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورکړل شوې. دوهمه مسله د هیوادونو ترمنځ یو تفاهم یا یو تړون و. د دې تر څنګ تخنیکي مسله چې په کوم ډول باندې دا پروسه مخته لاړه شي، څنګه ترسره شي. په دې درېو برخو کې تر اوسه پورې کوم مثبت فیډبک یا هغه مثبت ځواب مونږ ته نه دی راکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د ارقامو له مخې له 1,600,000 زیات افغانان په پاکستان او څه باندې 800,000 په ایران کې د مهاجرینو په توګه ژوند کوي. یو شمېر کارپوهان وایي تر اوسه په افغانستان کې دننه په یو شمېر سیمو کې د خلکو لپاره د نوملیکنې پروسه نه ده پیل شوې، او افغان چارواکي په دې کې پاتې راغلي چې د نوملیکنې پروسه په ټول افغانستان کې مخته یوسي. نو به افغان حکومت څنګه وکولای شي چې له هېواده بهر په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو لپاره په انتخاباتو کې د ګډون امکانات برابر کړي؟ د انتخاباتو د کمیسیون ویان دغه راز ویل، د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره له مختلفو ادارو سره کار کوي، خو په هیواد کې ناامنی د دغو انتخاباتو په وړاندې یو لوی ستونزه ده. ټاکل شوی ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 ترسره شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. ټاکل شوې ده چې د راتلونکو نه په پای کې په کابل کې مشورتي لوی جرګه جوړ شي، او په کله امریکا سره د امنیتی او دفاعي همکارۍ د تړون مسأله وسړل شي. په داسې حال کې چې د دې جرګې لپاره هڅې په کابل کې تیز روان دي او استازي ورته ورکیږي، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په وینا پرون خبر ورکړ شوې چې خپل استازي د جرګې ته استوي، خو په ورسته یو ساتونو کې برته د خبره دغه حزب رد کړی ده. د دې ترڅنګ یو شمېر کسانو په کابل کې مظاهره هم کړې او د امنیتی او دفاعي همکارۍ له تړون سره مخالفت کړي. دغه مخالفتونه ولې زیات شوي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکو پوهان وزیر صافي څخه کړي.
د حکمتیار ډلې په وینا باندې داسې راپور ورکړل سو چې دوی غواړي چې په دې جرګې کې برخه واخلي، خو تقریبا دغه نن وروسته د حکمتیار استازي غیرت بهیر ازادي راډیو ته له پاکستانه زنګ وهو چې په دې جرګه کې برخه نه اخلو. یعنی دا څه رقم یو ځلې موافقه کوي بیا بیرته ردی؟ زه
هم بولسلم دلته په کابل کې مظاهره هم پرون کړی و چې حکومت مخالفت ونه کوي. یو څه علما، یو څه سپینګیری په راس کې د حزب اسلامي خلق، هغه هم د ګروپ د ارندوال چې وزیر دی د حزب اسلامي، اوس معاون دی هغه، و فعلا اقتصادي وزارت وزیر دی، دوی هم نمائندگان پکې نه وو، او هغه نفر چې کاندید دی د قطب الدین هلال هغه هم نفر پکې نه وو. دا آزاد د پیور د حزب اسلامي خلق دی، او چا ورته څه ونه ویل. مظاهره و مخالفت د جرګې وکړه، او مخالفت د سیکیورټي امنیتي قرارداد د امضا کول وکړه. فکر کوم چې دوی چې سنجولې ده چې که رښتیا نمایندګان د حزب اسلامي راشي په لویه جرګه کې کښېني، نو دا یې دې معنا ده چې ما دا حکومت ومنه، قانون ورته ومنه، دعوت د کرزي مې ومنه. بیا هغه موقف د مخالفت کولو د نظامی هم چې د دوی سره په هر پالیسی سره لري، هغه به بیا احمقانه وي. اصلا د حکمتیار ګروپ په سیاست نه پوهېږي، په خپل حکمتیار به شمول.
محترم استاد، که چېرته بیرته امنیتي تړون ته راشو، د امنیتي تړون له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې دغه مخالفتونه را پیدا شوي دي، تاسو د یو سیاسي څېړونکي په صفت څه پیشګویي کوئ چې د راتلونکو اونۍ په پای کې به په مشورتي لویه جرګه کې د افغانستان اکثر استازي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په برخه کې موافق نظر ورکړي؟
زه فکر کوم چې دا به موافق نظر او امضا بشي، او اکثریت د خلکو د افغانستان په تشویش کې دي چې کدا خارجیان چې دغه وضع یې راوستلې ده چې مخ په بهبود روانه و ووځي، هغې ته وضع د عملا د ځمکې په سر حقیقت د افغانستان معلوم دی چې کدا ووځي، بیا به دوی حالت هغه پخواني حالت ته راشي چې ځانونه به هم نه شي خوځولی. نو په دې لحاظ افغانستان اکثریت خلک روحیه یې دا ده چې دوی څه وایي نه چې یې دي که نه دي، مګر خوشحاله دي چې هغه دي چې په دوی باندې یو چنګت وي چې حکومت سم حکومت دادی راشي او دوی وضع په آینده کې بهتر راشي.
د لوی مشورتي لوی جرګې او په دې جرګې کې د خلکو د ګډون او په دې اړه د مخالفتونو په اړه مو د چارو د کارپو او پوهان وزیر صافي څرګندونه واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د لوی جرګې لپاره د امنیتي چیلنجونو او تدابیرو په اړه د ځینو مقالو ځینې برخې در اوروي.
کابل چپ هغه ورځپاڼې چې ازادي راډیو ته را رسېدلې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د مشورتي لویې جرګې د تیاریو او ورته د امنیتي ګواښونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د کورنیو چارو له وزیر څخه په نقل لیکلي ځینې هیوادونه د لویې جرګې په وړاندې ستونزې جوړوي. ورځپاڼې د کورنیو چارو د وزیر عمر داودزی لخلي لیکلي وسلوال مخالفین او ځینې هغه هیوادونه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند له لاسلیک کولو سره مخالفت لري د دې سند په هکله د جوړیدونکي مشورتي لوی جرګې په وړاندې امنیتي ستونزې جوړوي. په مطلب کې راغلي افغان امنیتي ځواکونو د دوو داسې حملو مخه نیولې چې غوښتل یې د لویې جرګې په وړاندې امنیتي ستونزې جوړې کړي. ملي ارمان ورځپاڼې د افغانستان د دفاع وزیر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي طالبان نشي کولی مشورتي لویه جرګه اخلال کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي طالبانو له وړاندې هغو کسانو ته د مرګ ګواښ کړی چې په لویه جرګه کې ګډون کوي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي په هیواد کې د لستوڼي مارانو څخه باید سترګې پټې نه شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي هغه کسان چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک کېدو سره مخالف دي د لیکوال په باور هغوی په یو نه یو ډول د طالبانو او حزبي اسلامي بیا قدرت ته د رسېدو فکرونه له ځان سره لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان امنیتي ځواکونه تر هغه پورې بهرنیو مرستو ته اړتیا لري چې په خپلو پښو ودرېږي. د لیکوال پان که چیرې امنیتي تړون لاسلیک نه شي نو ویره شته چې بهرنۍ مرستې به بندې شي او اوسنی نظام به له سقوط سره مخ شي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کوي چې تر ډیره باید په افغانستان کې پاتې شي. او همدارنګه لیکوال د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون د دواړو هیوادونو د خلکو په ګټه بولي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي چې پوره یو نیم میاشت وشوه چې دې ولایت ته نوی والی نه دی معرفي شوی او دوی وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې په مرکز کې د ننګرهار ولایت پر څوکۍ سوداګري روانه ده. په دې اړه له ننګرهاره زمونږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ برابر کړی.
د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې یو نیمه میاشت تیره شوه خو تر اوسه مرکزی حکومت ننګرهار ته نوی والی نه دی معرفي کړی. دوی وایي پخوانی والی چې له دې ولایت تللی هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د یو نوي والی د معرفي کېدو خبرې کیږي. دوی ګمان کوي چې د نوي والی د معرفت د ځنډیدلو لامل پر دې چوکۍ سوداګري روانه ده.
هر هغه څوک چې د ننګرهار د ټپونو دپاره ملهم کې خدای شي هماغه کس د مونږ په کار دی. د مونږ پلانکی خان او بیستاکی خان نه ده په کار چې په نومونو باندې مونږ وغولیږو. مونږ الحمدلله تعلیم یافته خلک یو او مونږ دپاره هغه څوک د ننګرهار خلکو آواز همدغه آواز دی چې ننګرهار دپاره د هغه څوک راشي چې د دوی په ټپونو باندې ملهم کې خدای شي.
ډیره موده کیږي چې د ننګرهار نه والی استعفا ورکړې ده او دغه ولایت دمګړی والی نه لري. خو لامغه ورځ چې والی استعفا ورکړې ده په دغه ولایت باندې په مرکز کې تجارت یا سوداګري شروع ده. دغه ته بولی کېږي په هر ورځ د یو نوي کس نوم پر رسنیو او یا په سوشل میډیا کې راځي. دا وی د کمپاین یا د والی کېدو لپاره دلته په ننګرهار کې پیسې ویشل کیږي غونډې جوړیږي ترسو دا والی شي.
زه د یو ننګرهاري ځوان په توګه له ولسمشر نه غوښتنه کوم چې ننګرهار ته د بولې په لارې د بولې د لارې والی نه رالیږي. که ننګرهار ته د بولې د لارې بیا والی راولیږي نو چې تیره ناخوالی بیا یو ځل بیا تکرار شي ننګرهار به بیا د فساد ځاله وګرځي. ننګرهار کې بیا موږ دغسې والی نه د ښې تمه نه شو کولی.
همداسې د خلکو سره اندېښنې دي چې څه ډول والی به ننګرهار ته راځي. څومره چې خلک خبرېږي څومره چې موږ د خلکو د خولې اورېدلې دي چې په مرکز کې د ننګرهار په ولایت باندې سوداګري روانه ده. کله د یو نوم اخیستل کېږي کله د بل نوم اخیستل کېږي. خو زه د یو ننګرهاري په صفت باندې د مرکز څخه یا د لوړپورو چارواکو څخه د یو داسې والی تمه لرم او غوښتنه لرم چې هغه د ننګرهار په درد باندې دوا شي. د ننګرهار کې تش په نوم د بیا رغونې اتل نه وي. باید بیا رغونه خلکو ته وکړي د خلکو د سر او مال ساتنه پکې وشي. د خلکو هغه شته ستونزې چې دمګړی ورسره ننګرهاریان لاس او ګریوان دي د هغې د یو حل لاره ورته ولټول شي.
لیکوال او ژورنالیست محمد نعمان دوست هم د خلکو اندیښنې پر ځای ګڼي. نوموړی وایي مرکزي حکومت باید په لومړیو وختونو کې دې ولایت لپاره نوی والی استولی وای، ځکه د والی نه موجودیت پر ټولو چارو منفي اغېز غورځولی.
تاسو فکر وکوئ کوم ولایتونه چې والیان لري هغوی کې دومره ستونزې دي چې د والی د یو سرپوخ حیثیت لري؟ چې والی نه وي نو هلته خو طبیعي داسې ستونزې به سوچنده کېږي. دا ستونزې په ننګرهار کې هم پیدا شوې دي. یو غټه ستونزه دا ده چې خلک یې په تشویش کې کړي دي. حتی داسې اندېښنې هم شته چې بولي پرې روانه ده. دغه بولي خبره چې خلکو ذهنونو ته رسېږي، دا په خلک په خپل حکومت باندې بې باوره کوي، او دا کله چې خلک په حکومت باندې لا پسې بې باوره شي، دا نور ستونزې هم رازېږي.
بلخوا په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد ډاکټر عصمت الله شینواری وایي چې د ولسمشر کرزي اوسنی حکومت په مشورو جوړ شوی، او د ننګرهار ولایت لپاره د والی نه معرفي کېدو لامل هم مصلحتونه دي.
اصل موږ تاسو ته خو خپله معلومات چې د زموږ استاد دغه اوسنی حکومت چې دی د اکثره په مشورو باندې چرخیږي او اکثره مشورې. نو زه خپل همدا فکر کوم چې دغه د ننګرهار ولایت والی چې تر دې وخته پورې نه دی ټاکل شوی، دا هم د رئیس جمهور بعضې مجبوریتونه دي چې د خلکو سره مشورې کوي، او تر اوسه البته دې قاطع دریسته به خپل نه لري، او د بل غو به نه تر لاسه کړی چې څوک د ننګرهار د پاره والی وټاکي. خو بیا هم باید رئیس جمهور په خپلو پلانونو په خپلو کړنو کې ډیر مستقل ووسی، او د ننګرهار د پاره په ډیر لږ وخت کې یو والی تعین دي چې د ننګرهار
دغو ننګرهاریانو پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې دې ولایت ته د مصلحتونو او نورو اړیکو له لارې والی نه معرفي کوي. دوی وړاندیز کوي چې دې ولایت ته داسې وړ شخص وروپیژني چې هغه د دې ولایت او د ولسونو په ګټه وي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې ځینې کسان د قتلونو، سړي تښتونو او الکولي مشروباتو د کاروبار په تور نیولي دي. د خوست روسيو امنیتي پیښو حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې دوه تنه د قتل، یو کس د الکولي مشروباتو د کاروبار او څلور تنه د سړي تښتونې په تور نیولي دي. همدارنګه یو تن د ښوونځي زده کوونکی چې د خوست د کاروان سرای له سیمې څخه اختطاف شوی و، هغه یې د تښتونکو له منګولو خلاص کړی دی. خوست امنیه قوماندان سمونوال الحاج فیض الله غیرت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د یادو موضوعاتو په باب داسې ویل:
یو نفر په نوم د بیت الله د نورمحمد زوی چې دوه نفر یې په قتل رسولي و، البته یو په نوم د لاورو او بلا یو خزوه په نوم دی تلاجانا چې دا فرارو د پلیسو د تعقیب لوندو او د پلیس طرفه دزګیر شو، او یو نفر بل چې د دوه نوي کول د وطن میاش 15 تاریخ په ښار کې د نوم افسر خان او د دیو مل تفنچې سره په ښار کې یو نفر په زخمی کړو چې هغه زخمی و ترجده شه په خیر ته انتقال شو شفاخانه کې دیش په شهادت ورسید، او دای بلفل د پلیس طرفه دا هم دزګیر شو. په دې هفته کې مونږ بل لسرونه دا غوا چې یو څوک چې په نوم دی ولی مرجانو 393 بوتله الکولي مشروبات د پلیس طرفه دزګیر شي، او د فرار کړو د محل نه، او چا هم خوشبختانه پرون دزګیر شو.
خوست امنیه قوماندان درومان په نوم د خوانځي دی او تنځ تکونکو د خلاصولو خبره کوي چې څلور ورځې وړاندې د کاروان سرای لسیمې د اختطاف کوونکو لخوا تختول شوی و.
تعلیم د مکتب البته د نامعلومو کسانو طرفه د کاروانسرای د منطقې نه اختطاف شوی و، چې کله پولیسو اطلاع پیدا کړه او پولیسو ډېر قوي واسي عملیات پیل کړل، کومو ځایونو چې موږ شکمن و او پولیسو اشتباه لرله، هغه ځایونه موږ یې تراشې لوندې ونیول، او په نتیجه کې مو یو نفر په نوم د نعمت الله او دا یو سرچن موټر او د نعمت الله نوم یې د پلیسو لاسته ورغلل. کله چې موږ تحقیقات شروع کړل، د دغې علاق هغه ځای چې دایب کې پټ کړی و البته تثبیت شو، نفر فرار کړی و، نورو البته درې نفر نورو خذب شنو چې د سره په دې موضوع کې شریک و. د خلکو په دې کې زموږ سره ډېر همکاري و، ډېره همکاري، او موږ وکولی شول چې دای د اختطافګرانو له چنګال نه خوشي.
خوست امنیه قوماندان دا هم وویل چې په ښار او اطرافو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي، او اوسمهال یوازې د پولیسو لخوا هره ورځ ورځ له 15 تر 16 پورې موټرونه تلاشي کیږي او په همدې توګه نور امنیتي ارګانونه هم د تلاشۍ چیک او کنټرول په برخه کې فعالیت کوي. د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې امنیتي مسؤلین د کلکو امنیتي تدابیرو خبرې کوي، خو بیا هم کله ناکله د ښار په منځ کې د ترور چاودنو او موټر تختونو پیښې رامنځته کیږي.
د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې مو واورېدل چې د خوست امنیتي چارواکو یو شمېر کسان د قتلونو، سړي تښتونو او الکولي مشروباتو د کاروبار په تور نیولي دي. اخوا په ننګرهار کې ګڼ شمېر هغو کسانو چې وایي دغلته سړي تښتونکو ته لازمه سزا نه ورکول کیږي مظاهره کړې ده او له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د خلکو ته باید لازمه سزا ورکړ شي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې دوه تنکي ځوانان د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوي او وروسته بیا مړی پیدا شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو پر اتلونکو خبرونه کې درته مفصل ریپورت لرو. ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لابشه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. تاسو ازادي رادیو او ری دوستانو کې انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول واورئ. په روانه خبرونه کې د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کړی او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم اورئ. د بلخ ولایت د معرف ریاست مشرانو ته د زده کړو ملي موسسې په مالی مرسته د دې ولایت د آزاد رسنیو دفتر لخوا په افغانستان کې د لیک لوست زده کړې د دودولو او د زده کړو په مؤثریت د رسنیو د اغیزمنتیا په اړه کانفرنس بلارا چولې ده. مجیب الرحمن حبیب زی په مزار شریف څخه رپورت لري.
د بلخ ولایت د معرف ریاست مشر قیس مهراین له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل رسنۍ د سواد د سطحې د ودې او پرمختګ کې مثبت اغیز درلودلی شي او له رسنۍ څخه یې غوښتنه دا وه تر څو د بې طرفه اطلاعاتو په خپرولو سربیره آموزشي خپرونې هم ولري او د رسنیو له لارې د ماشومانو د زده کړو لپاره تر ډیره هڅه وکړي. مهراین په اړه ترغیب کړي تر څو زده کړې ترسره کړي او سواد لاره په مخ کې ونیسي ځکه موږ یوې روښانه راتلونکې ته په تمه یو او په بلخ ولایت کې له 3 کلونو څخه تر څلوېښت کلونو
پورې وطن کې وجود شرایط مکتب هستن و مکتب نه میرن.
مهراین وایي په بلخ ولایت کې کوم خلک چې د 15 تر 15 کلونو عمر لري د دې ولایت او یا سلنه به زده کړې کسان جوړوي او وایي چې رسنۍ باید د زده کړو په دودولو کې له معرف سره همکاري ولري او ورته خپرونې له خپلو رسنیزو چینلونو او رادیوګانو خپاره کړي تر څو د خلکو د پوهې سطح لوړه شي. کاظم حیدری چې هم د کانفرنس ته د شمال زون د خبریالانو په استازیتوب خبرې کولې د وویل په رسنیو کې د آموزشي خپرولو یو سم سیستم نشتون د دې سبب شوی چې رسنۍ هم ونشي کولای تر څو د خلکو د پوهې سطح ډېره کړي، خو برعکس د نامناسب او غیر فرهنګي او له بهر څخه راوارد شوي درامو په خپرولو سره د خلکو اذهان منفي اړخ ته متوجه کوي او دای د پوهې او فرهنګ په برخه کې لویه ضربه وګڼله. د بلخ ولایت د معرف مشر د دې غونډې په ترڅ کې رسنیو ته د نیوکې ګوته ونیوله او زیاته کړه ځینې رسنۍ د معرف په برخه کې اصلا نشرات نه لري او ځینو مسایلو ته هم په دوګونی مفکوره ګوري او د شخصي ګټو په خاطر د ملي منافعو خلاف نشرات ترسره کوي. رسنۍ شته چې د افرادو او اشخاصو په شخصي وختونو د ملي منافعو خلاف کار ترسره کوي. بلخ ولایت د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي دوی د معرف او زده کړو د ودې په خاطر مختلفې خپرونې په لاس کې لري او خپل ستونزو ته یې هم اشاره وکړه. دوی وایي چې ډیری وخت رسنۍ نشي کولای چې په اسانۍ سره له دولتي ارګانونو څخه د خپل راپور د چمتو کولو لپاره معلومات ترلاسه کړي او بلخصوص د بلخ ولایت مقام ورسره دوه ګونی چلند ترسره کوي او یو محدود او مشخص گروپ خبری موضوعات ته ورغواړي چې د خپل د بیان ازادي او د مطبوعاتو له قانون سره په مغایرت کې یو چلندې. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
اتصالات د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپل موبایلونو لاره واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکو یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لاره واوري.
تاسې ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کړئ او د ګړې اچار تفریحي پروګرام هم خبريږي. اوس لسنیمه بجې کې دونکو دی له جمیله ظریف څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره څه باندې 14 میلیون ډالر مرسته وکړه. په کابل کې د جاپان سفیر وویل چې انتخابات بریالي ترسره شي، له افغانستان سره به د جاپان مرستې نورې هم زیاتې شي. د کونړ امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د سیمه ییزو پولیسو 25 کورونه سوځولې دي. ولسمشر باراک اوباما او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون په افغانستان، ایران او سوریه کې لویدیځو متحدانو ته د ورپېښو امنیتي چیلنجونو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس غړو ته په ایران د نویو بندیزونو د لګولو په اړه خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ وایي د ایران د لاجمنه اټومي پروګرام د حل لپاره باید ډیپلوماتیکو هڅو ته فرصت ورکړل شي. ملګرو ملتونو د فلیپین له توپان ځپلو سیمو سره د مرستې لپاره د څه باندې 300 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. تر پرونه پورې په فلیپین کې د جمعې ورځې د قوي توپانونو له امله د وژل شویو کسانو رسمي شمېر له 300 څخه کم و. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي تر اوسه یې هیواد په دې اړه چې آیا د سوریه کیمیاوي وسلې د البانیا په خاوره کې له منځه یوړل شي پرېکړه نه ده کړې. او د اوکران په خانای زندانی صدر اعظم یولیا تیموشینکا ولسمشر یوکو یانوکویچ تورن کړ چې د دې مدافي وکیل ته د جنایي تحقیقاتو د دوسیې په اچولو سره له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د تاریخي موافقې د لاسلیک کېدو پر هیلو سخت گزار کړی دی.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدرمنو دوستانو ستړي مشي، چډول ناروغي ده،
بدن می ډیر زیات درد کوي او کله ته به مر سره کوم، سر می درد کوي، ملا می درد کوي، میخي نه سم کولې چې وګرځم، بس بیا پراتایم.
له دا ډول ناروغانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی سره باید د یو ناروغ په صفت باندې سلوک وشي.
بل په جبه مساب او چیرې باندې خندل مناسب کړ دی؟
اوقدی لمخي ووي یا کده ټوقي لمخي ووي دا په مقابل لوري باندې خاغي زنه شل کاغه ساتي سونه ولي بروسه چې دا خبره یادېږي ډیره زوريږي.
تمثيل جوړام چمتو شوی لما فرشتي مرسل سره وسی. درنو اوردونکو، مشرون وایي چې د درې ډوله کسانو زړونه تر ګل هم نازک وي، ځکه خوښي ساتنې او پالنې ته ضرورت لري. هغه درې ډلې ماشومان، سپینساري او ناروغان دي. په ناروغانو کې هم ځینې چې سخت درد تېروي دومره بې حوصلې شي چې ښه خبر هم بدګڼي. په دې خبرونه کې د تلسیمیا ناروغانو په اړه غږیږو. تلسیمیا ویرچی ناروغي ده چې له پیدایښت سره سم له انسان سره ملګري وي او د بدن وینه سپېږي. د تلسیمیا د ناروغانو د علاج لپاره لومړنی سي مرکز د 2014 کال په پیل کې د کابل په کارتیناب کې د داسې چالخوا جوړ شو چې خورې د هم ناروغي له وجې له دې دنیا نه سترګې پټې کړې وي. د سي مرکز کې 125 هغه ناروغان په وړیا توګه تداوي کیږي چې تر ټولو زیات بې وزلي دي. دا روغتون مینا نومیږي. په پیل کې د دې خیریه مرکز جوړونکو ثاقب نیازی له رواني پلوه د افغانستان او نورې نړۍ د تلسیمیا ناروغان سره پرتله کوي.
په افغانستان کې بدبختي به ورته وي چې د تلسیمیا مریضان او خصوصا د منګه ډاکټران هم په دې عقیده دي چې د تلسیمیا مریض چې دی هغه د 12 نه تر 15 کلونو زیات عمر نه لري. خو په نوره نړۍ کې چې موږ وګورو دغه ژوند کچه 50-60 کال ته رسیږي. حتی دغه کتاب تاسو په دې میز باندې ګوري، تلسیمیا ان مای لایف، دغه کتاب چې دی یو تلسیمیا جلی لیکلی دی چې نوم یې دی جودی کمال، دا خپله د جردن ده، اوسیږي په کاناډا کې. دا کتاب په دې انګیزه باندې لیکلی چې مثلا زه خلک خبر کړم چې تلسیمیا دما دشمن نه دی، دا زما یو دوست دی، زه د تلسیمیا نه هیڅ مشکل نه لرم، بلکې تلسیمیا سره سره زه غواړم چې وطن ته او خلکو ته خدمت وکړم. هغوی سره یو روحیه ده چې یو فعال رول ولوبوي په ټولنه کې. خو په افغانستان کې همدغه مریضان لکه یو اضافي بار به ووایي ورته د کوټې په یو کونج کې پراته وي، هغوی ته مثلا هغه سهولتونه نه ورکول کېږي، نه ورته هغه پاملرنه کېږي، نه ورته یو داسې شی مهیا کېږي چې دوی د تلسیمیا سره یو جنګ وکړی سي.
په مینا خیریه روغتون کې مو له ډاکټر محمد خالد اکرام نه د تلسیمیا د ناروغۍ د علایمو پاک له پوښتلي.
اوله نښه دا ده چې د مریضانو کې وینه کمیږي. بیا دویمه نښه موږ ورته هیپاټوسپینو میګلی وایو، یا د تورې او د ځیګر غټېدل دي. بیا چې کله ډاکټر ګوري نو پوهیږي چې د مریض تلسیمیا خواته روان دی، نو بیا اصلي ازموینه چې دغه ایچ بی الکتروفورسس ورته وایي چې په هغه کې دا بیخي په ډاګه کېږي چې دا مریض تلسیمیا دی که نه دی.
محمد طاهر چې په مینا روغتون کې صفا کار دی، هر ورځ د لسګونو ناروغانو خدمت کوي چې په تلسیمیا اخته دي. کله مو چې له هغه نه د دې ناروغۍ پاک لو پوښتل، په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. ویلې دومره بې وزلي کسانو ورځي چا ته په نس هم وږي وي.
یو زنانه خپل ماشوم دوا ته راولي او هغه بیا دکان ته لاړ شي، ما ته د 10 روپو شپس او ډوډۍ راکړه، یعنې خپل خېټې باندې کمبوت راولو او هغه ماشوم او زنانه ته مونږ خپله برخه ډوډۍ ورکړو. یعنې دومره سړی د ماشومان اوسي چې الله ته معلومات خپل څادر را وخلو دوی یا ورکړو تر څو چې دوی دا وینه پای ته رسېږي. دوی تاود کو بیا ماښام تقریبا چې دوه ماشومانو ډېر سخت زړه دي تر اخیرو، بیا خپل څادر ما واخیست بیا وار مې کړ. د دوی د رنګ نه د دوی د مخونو نه داسې یو حالت ښکاره کېږي چې یعنی که چېرته انساني یعنی د ده ته زړه به ونه غواړي چې زه ډوډۍ وخورم. ښه د وینه خو کومک دوی راسره وکړه، دوی راوړه او قانون هر څه مشکلات دوی په غاړه واخیست، هغه شی دوی مشکل دا حل کړه تر دا کومک راسره دوی وکړه. خو یا خدای خو زه څه کوم، دوی کوره پورې هم ما سره خو یو کس وی چې دوی کوره پورې زه ترې آیا دوی به په کور کې څومره مشکلات لري.
مور او پلار کار څومره غریبي بیا هم د اولاد د ژوندي پاتې کېدلو لپاره پیسې برابروي. په ځان خواري منی د هر سړي خبرې اوري، خو ناروغ بچي ته وینه پیدا کوي. لال محمد چې دوه لورګانې تلسیمیا دي دنستی او ناروغ اولاد لغم شیر وي، هغه د شاعرۍ په الفاظو کې خپل اولادونو ته وینه غواړي.
لس 15 لک روپۍ قرض سم، ډېر سخت زحمتونه او تکلیفونه هم پدې کې دلته اقتصادي وزم خانه ولا زامن مي واړه ول خلکو ته ویل چې وینه مونږ ته راکړي. ما په خپل بې شمار ځل وینه ورکړې ده. الکان پرېږده چې جنکان ته ولله کول دما د سترګې د اوښکو نه ډکې ډکې سوې. بیا پاره وخت کې یو شعر هم ما ویل چې د ژوند خوږه نغمه کې د احساس لنیستو بودا او خاونده درته سوال کوم د ټول جهان معبوده. یو ځوان چې تر اپیش کړی چې د مینې پوخ سالار وي، د درد په دې جهان کې زما زړګی تلار وي، یو احساس کوي بنا راکړي چې همدغه مې ژوندون دی او کوي نه څوک را نه کړي لفانی جهان مې تلون دی.
دا د خپل اولاد لپاره ویلي.
دا من خپل اولاد لپاره
د په ورستوینه پیدا کړه.
د سه ورځې په کراتو کراتو راغلی چې تمامه ورځ ګرځېدلای ما بیرته مایوس کورته تللم.
کله چې موږ په تلسیمیا ناروغي اخته کسانو سره ولیدل، د اکثر ترونه مات وو. په چیره کې درد، غم او ناامیدي لری ښکارېدله. خو سایره بیا داسې 12 کلنې نجلۍ وه چې له درد سره سره په کټ کټ خندل. نږدې ورغلم او خبرې مې ورسره پیل کړې.
دوا مفتره کې سرنج قانون لایزکس ته نه ورته وی وینې په منځ کې کېږي. هغه موږ ته مفتره کې دا ټول شي نه موږ ته مفتره کې.
څومره وخت پس وینې بدلې؟
یو هفته پس.
ښه، کله چې دا یو هفته پوره کېږي کنه اینه وخت بیرته څنګه؟
هغه وخت کې بیا بدن مې ډېر زیات درد کوي او کله ته به مرسره وکړم سر مې درد کوي، ملا مې درد کوي، بېخي ناراسته غوندې میخینه سم کولای چې وګرځم بس بیا پراته یم.
په کور کې وضعیت سره قم سره کې دي، کور کار خو به نه در باندې کوي؟
نه، کور کې ټول راته وي وي ته کلارې کېنه کم یو راته وي دا بلانکې شو کنځه مې مورته ویم ګوره ورته په ما کار کوي اگر ته پرېږده هغه په خپله په سال له تاسو پې کار کوي نور کار
کار څوک نه در باندې کوي.
نه،
څنګه دا بیا کور خو به درته وایي نه چې موږ تاته وینه نه سو اخیستله یا رفته تا ته له کومه کو داسې خو به نه وایي؟
نه، کور کې ټول په ما باندې درد راسي ټول ما سره خفه یي.
څنګه دوا خو به دې قضا کوي نه یا در نه یېږي خو به نه
کله کله
بیا څنګه کوې؟
خلاص بیا سبا ته یې خورم.
بیا کور کې څوک نه در پېت کېږي دوا دې خوره؟
خو سې چا په یاد سي ر ته یې وایي سي چا په یاد نه سي بیا ما په یاد ځي خورم که نه یې وسي رسې خلاص رستی رسي
چې دوا ونه خورې بیا دې درد زیات نه وي؟
نه هغه دوا سې نه ده چې درد کمی یا چې کوي هغه خالي دوا اوسپنه کمی.
ښه که ونه خورې تاوان خو درته کوي؟
تاوان خو راته کوي خو بیا
یېرېږي دې بې پروایي خو نه ورسره کوې؟
نه بې پروایي نه کوم کله کله خولی په زوره هېره کړم کله زه نه هېرسي.
بدمزه ده؟
بده لګېږي پوډر غونته دیش نه هغه سهار کې جوس کې په نهاره خوړل کېږي هغه ډېر زیات بد لګېږي.
ښه بیا څوک درته په پارکې کې نه کور کې دوا ولې نه خورې؟
نه څوک درته څه شي
وایي؟ څه وایي مثلا هغو مریضانو ته چې تاغوندي مریضان دي که نه په کور کې ناست دي نا امیده دي داسې زړه ځان ته خوري ته غوته څه وایې؟
زه وایم چې دا خو نه سی پرېښودلی د خپل زړه پې درد کوي هر څنګه چې سي کور کې خو څه مریض وي چې خو په زړه خوشحاله نه وي که نه خو څه د دې نه علاج وکوي خدای به یې درته ښه کړي ښه به سي چې چا په بدن درد یې څومره سړي زړه دغه وي زړه به یې ښه سي د هغه موده تاسو
خپله مریض ته څه وایي چې هغه خپله ځان ته خفګان کوي؟
دا هغه د خفګان نه کوي ما غونته نه خوشحاله ګرځي.
آفرین ده هسې مسته مسته ګرځه. ښه خیر اوسې.
خیر اوسې.
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو اوریدونکو له روغتون او ناروغانو نه راګرځو ټولنیزو نزاکتونو ته په ښوونځي پوهنتون دفتر او ټولنه کې کړوړه هغه څه دي چې د انسان کورنۍ تربیه له ورایه پکې ښکاري. د خلکو په منځ کې یو مشهوره اصطلاح ده چې وایي که ښه نشي کوی نو بد هم مه کوه. بد چلند او په نورو باندې ریشخند وهل د سړي خپل شخصیت ټیټ ښيي. شبنم چې د لامې شي د 12م ټولګي زده کوونکي ده د خپل همصنفیانو پاکله وایي چې د ځینو یې په بل مسخرې کول عادت ګرځېدلي ځکه د کورنۍ لخوا لکه څنګه چې ضرور ده نه دي تربیه شوي.
بعضې کسان دي چې یا قواره کې لږ سفر سی نو بیا د جنکیانې دی پورې خاندي پازه غټه ده وای چې د دې والي پازه غټه ده اته بدرنګ اوسی کفو قلا د لایقه موسی هغه سره یې خرابیا نه کوي وای دا بدرنګ ده تر دې پورې چې هغه خپل کتابچن ورکه چې یو نوٹ واخلي په لهجو باندې خاندي وای هغه پلانې د خبرې کوي شیخ محمدي خبرې کوي
د کونړ اوسنونکي خاطر وای ځینې کسان بیا فکر کوي چې دوی ټوکی کوي خو په حقیقت کې داسې نه وي مقابل لوري دومره توهین کړی وي چې هغه بیا په یو مجلس کې نو سره کینی
په کورونه کې معمولا وای شونډې د غټې دي یا ورته وای چې ته داسې قواره لري شالې شورتې افلانی غوندې سترګې د عین غاین ده کله داسې کله غایب مو لري بد اغیزه چې په خویندو باندې کې هغه به د ورونو خبره ده په دري یا په پښتو کې ورته وای چې د دې قد ته وګوره یو لښ قد دی او د دې سره سره چې یو بله زورونه کیږي وای چې ستاسو په منطقه کې داسې خبره وه ټو قور باندې جوړې کاغذ ساتي سونه ولې وروسته چې دا خبره یادېږي ډېره زوریږي.
ځینې خلک بیا چیرات څه چې آن یو د بل په مذهبونو هم مسخرې کوي ګور مکسنګ چې سک دی وایي ماشومان دې هم ډېر شخند وهلو له وجې له کور نه نشي وتلی.
دا زموږ ماشومان مکتب مقصد نه سي ویلی مقصد موږ خو سکان یو په مذهب کې موږ ته هندو وایي هندو هندو د لرې سره نارې کوي وایي هندو 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 جلا مذهب دی سک جلا مذهب دی بد سترګې موږ ته ګوري دا بعض کوچنیان پر دا دیوالو باندې نشته کوي داسې دی هغسې دی.
جلندر سنگ چې اوس له هند راغلی وای هلته یې څوک له چا سره کار نه لري هر څوک چې په هر مذهب او څیره دي آرامه خپل ژوند کوي.
تاسو لاړ شئ که څوک تللی هغه نه پوښتنه کولی شي غرض نه چې تاسو څوک پېژنې هم نه نه تاسو څوک ګڼېږي نه تاسو ته څوک څه وایي بد وایي نه درد وایي چې مسلمان یې که هندو یې که سده هلته یو سره شپږ دېرش مذهبه دي څوک د چا سره غرض نه لري موږ سکان یو لالا موږ ته وایي موږ د غټ ورور په شان ستاسو خلکو سره موږ گزاره کړې ده زموږ نیکه مشرانو کشرانو ډېر خوشحاله او موږ خپله خوشحاله چې دوه ویشت کاله پاس دلته راغلي یو موږ خلک دغسې وي لکه یو سور گل په باغ کې یو گل وی سور گل کله لګیږي خپل وطن ته راغلی موږ هوسم افغانان یو افغانان وو افغانان به وو.
لروانی په لوه هم که په نورو باندې رښخند وویل شي هغه ته سپکاوی وشي ډېر بد اغیز لري. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسي استاد ظاهر شمس له نورو خبرو سره
هر ملیت هر قوم هر ژبه ته احترام وشي د دې انسان خپل یو فرهنګي دنده او مسؤلیت دی دا واقعا ډېر بد اثرات لري خصوصا رواني لحاظ څخه په وی باندې رښخند وویل کیږي دغه په ژبه باندې دغه په لهجه باندې دغه په کالی او په خبرو باندې یا دغه په ملیت او قواره او په هر موضوع چې دغه د اعتماد چې په نفس باندې اعتماد لري هغه د لاسه ورکوي، چې خپل جرأت له لاسه ورکوي. هغه داسې فکر کوي چې په دغه ټولنه کې زه یو ډېر بیکاره او یو ډېر نامقبول او نامطبوع یم، په یو صنف کې خپل زده کړه نشي کولای، که په ټولنه کې د خپل خلکو خپل دوستانو سره هغوی داسې ښه مراوده نشي کولای. دوی باید له دغې خبرې نه ډېر متاثر نه شي. په ټول نړۍ کې داسې یو ځای نه پیدا کیږي چې ټول یو خلک یو فرهنګ یو ژبه یو ملیت یو قوم یو مذهب دي، کنه ټول یو رقم کالی یو رقم قواره و په ټول نړۍ کې دا موجود نه دی. دا دغه خلکو لپاره د بې فرهنګي بې نزاکتي یو ډېر بې ادبي موضوع وي چې پر نور باندې دوی ملنډي وایي یا خبرې په اور باندې وکړي. اولا دوی خپل ځان سره ډېر بد کوي، ځکه چې دوی په ټولنه کې داسې بد ښکاري که تر اوسه دا کارم کوي له دې نه وروسته موضوع باندې پوه شي په ښه ادب سره وګوري. دا د انسانیت اصلي اساسي او بنیادی خبره ده.
درنو اوریدونکو، اوس تمثیل روټه اروپا تمثیل روټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوي چې کله له کور نه وځي د لارو کوڅو خټې کالي چټلوي.
وژل کې څه شوي؟
دا غته درغلم پلار جانا،
یو جور جامې راوړه ماته.
وای پلار جانا، دا کالي دی ولې دې سوي؟
وایم لوري ګرځم، پسې ته یو جور جامې ماته راوړه چې بیخي نور ودرې دو نه یم.
الله تو دست مورجان تا بخگو کم مورجانه
چوائی داغه دا دلتایم
او داره چی درسم او ساره دا چه در بندی شوی
پالوانی میکردی سرا بندی شوی خو خطی دی باران ده سرکونه طول دی و بودن دی چه و کما
ولی سترگی نه نوی
و خزی اصینم تکا تکا ایم ز سترگی لرم خلق سترگی نلری
چی دی ناستی هست
رزا خوری و داریگه
ولی دا چه پیسه دادا کلی دی چه پسوید
او خوری خو خپویگه چه باران ده او سرکونه مو گوری چه چه و بو پا که دست دن دی چه دی و تو لاره نشتا سرک پا غار روانم چه یو موتر راغه دست تیز دست تیز یو زه خو څه کوی درې څلور کسان نور هم را سره و په دغسې حالې کړو
ټوله سړکونه همداسې دي هر ځای ته چې ولاړ سې ولې جوړې کړي دي ولې ټوله بندې دي څه وکړې
پلار جانه
لورې
دا دې کالي مې درته راوړې
خیر وسې لورې
ورسه وروره کالي دې پاک واغونده
اوس دا ټلویزیونونه دا راډیوګانې سې ونیسې دا ټول دغه چیغې وږي چې ما فلانی سړک جوړ کړ ما فلانی جې کې ویاله جوړه کړه ما داسې وکړه ما هغسې وکړه حکومت ده
جوړوي همداسې موږ د کور سړک نه دی دا دا اوس دا تېره میاشت جوړ کړي سم صحیح نه جوړوي چې همداسې اوبه ولاړې سي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام وای د میګی چوره کراشی نو وزرونه وکی او د بیتالو سړی چوره کراشی نو کاندی چی هم ترې خپله ښه حکومتي او دولتي دنده پاتې شي او هم یې پیسې لاړې شي او بده لا دا چې تر انتخاباتو هم ونه رسیږي او په لومړۍ ورځو کې د کاندیدانو له لسته وایستل شي. د خپرونې په پیل کې تلیفوني اړیکې لرو چې ښاغلی پارلماني صاحب ځواب ورته وایي.
پارلمانی صاحب ستړی مشې، په خیر راغلی.
په خیر اوسه، ژوندی اوسه.
کارونه مو څنګه روان دي؟
ډیر ښه روان دي. هره ورځ د پارلمان چایخانه نام خدا له پارلمانیانو ډکوي او چې سره یې وویني نو سترګې پرې خوږیږي.
که دې خوښه وي نو لومړنۍ اړیکه به راواخلو.
ولې نه، راواخله.
هلو، خبرې وکړی اورو.
سلام میلما تا هم او اوریدون کو تا هم.
وعلیکم سلام، چوکی او لکوم ازای دی زنگو حلی
سیویتا ایم دی زورو رو لمین نه خبری کوم.
پخته ندی اکڑا پارلمانی سیب یاوری.
پارلمانی سیب
سوای بی بی اورمی
دا چو دول پارلمان چلوی چی و اورز من پا امومی غندو کی لشل یا دیشتانو نمی زیاد و نلیدل دا نور پارلمانیان ولی پا غندو کی گردون نکوی.
بی بی شه خبره دی اکڑا اصلی خبره دا ده چې ته په تلویزیون کې د پارلمان د غونډو تالار وینې او د پارلمان چایخانه نه وینې. په چایخانه کې هر وخت نصاب پوره وي او مونږ هم د همغې چایخانه د نصاب له مخې غونډې جوړوو او پریکړې کوو. خدای دې وکړي چې د زړه غوټه دې اواره سوې وي.
پارلماني صاحب، په چایخانه کې یوازې چای وي که نور څه هم پکې پیدا کیږي؟
په چایخانه کې هر څه پیدا کیږي، یعنی د خوړلو لپاره یوازې د مرغۍ پی نشته، نور نو هر څه پکې شته. چې له هغې جملې نه هر کال څو تنه وچه میوه لکه بادام، پسته، چارمغز، ممیز او نورې ډېرې میوې خوړل کیږي، او هغه د دې لپاره چې پارلمانیان تکړه سي، چارشانه چارشانه پارلماني قواري وي او د خېټې له اړخه کوم تشویش ونه لري.
دا بل اړیکه به راواخلو.
راواخله.
اورو، ځان را وپېژنئ او پوښتنه وکړئ.
اورې؟
هو اورو، ځان را وپېژنه.
که خوشحالېږې او که خفه کېږې ځان نه در پېژنم، یو د خدای بنده یم. او له سلام وروسته له پارلماني صاحب نه دا پوښتنه کوم چې په دې دوره کې مو څومره غټ کارونه کړي دي، معلومات یې راکړئ.
د خدای بنده سلام ته دي وعلیکم السلام وایم، او د کارونو په هکله به دا درته ووایم چې ډېر زیات غټ او واړه کارونه مو کړي دي. یو پارلمان چې د کال څو تنه وچه میوه خوري نو کارونه به څومره کوي؟ زه ته ووایه لامدې نه یې قیاسولی سي. او که بیا یې هم تفصیل او شرحه غواړې نو هغه دا دي چې یو خو مو په لسګونو وزیران استهزا کړل او ډېر مو پکې سلب اعتماد هم کړل. بل مهم کار مو دا وکړئ چې د کال په سر کې مو مرستیالان او منشیان نیوي کړل، همدارنګه مو د چایخانې ظرفونه او دیکور باندې لاس ووهل. بل مو د پارلمان د امنیت خوندي کېدو په خاطر د خاورو او سمټو دیوالونه ډبل او لوړ کړل. نور مام دغسې ډېر کارونه ترسره کړل، خو اوس مې په یاد نه راځي. او تلیفون دې قطع که چې مصرف در باندې راځي، قطع که.
اورو پوښتنه وکړه.
زه شالوانګینه له زورآباد نه زحمت در کوم او خپل سلامونه تاسو او د تاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
مننه. وعلیکم السلام. پوښتنه دې وکړه.
پوښتنه مې دا ده چې په دې ورځو کې پارلمانیان پارلمان ته نه ځي او خلک وایي چې د خپلې خوښې کاندیدان ته کمپاین کوي. دا رښتیا ده؟ که رښتیا وي نو دا خو ښه کار نه دی چې د خلکو او هیواد کارونه یې پرېښي او کمپاینونه کوي.
بیبي، نه پوهېږم چې له بهره راغلې او که د دې وطن په رواج نه پوهېږي. که پوهېږي نو بیا به مړې او ژوندی هم پېژني، خادي او غم به دې هم لیدلی وي، او په دې به هم پوهېږي چې خپلوي او آشنایي سړی هر څه ته مجبوروي. دا چې پارلمانیان هم د دې ټولنې غړي دي او د همدې ټولنې د کلتور او رواج په ترسره کولو مجبوره دي، نو خامخا دوست آشنا ته په ښه او بده کې اوږه ورکوي او مرسته به ورسره کوي. چې په دې جمله کې پارلمانیان هم راځي، خو موږ یې بیا هم څارو او نه پرېږدو چې له قانون اوخوا پخه کېږي. بی بی، لا تر اوسه وړه په سیاست کې ګوتې مه وهه، درسونو ته دې پام کوه که زما اورې.
اورو پوښتنه دې وکړه.
ژر ژر دې پوښتنه کوه چې د یوه کاندید مېلمستیا ته ځم. ژر کوه.
پارلماني صاحب، ولې یو وزیر یو ځل سلب اعتماد کوي او بل ځل یې بیا بېرته رایه ورکوي او له پخوا یې هم په غټ وزارت ګمارئ؟
ځواب دې لږ په چټکۍ او مختصر درکم. چې د مېلمستیا را باندې ناوخته کېږي هغه د دې لپاره کوو چې یو ځل د وزیر څټ پې تاو کړو او سلب اعتماد یې کړو. نو وزیر خور په خپله قربانۍ ته غاړه کېږدي او چې غاړه یې کېښوده نو بیا بېرته رایه ورکړو. خوار بیا هېڅکله دغه مرسته او پیرزوی ده نه هېروي. ځه په مخه دې ښه، بند که تلیفون چې پر ما ناوخته سو.
جمهوری ریاست ته د احتمالي کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو حسبېدو سره ځینو یې ګواښ کړی چې د تحریر میدان جوړوي. د همدغسې یو له حاله مو خبرو.
سړیه، له تو خو لنجو لاس واخله، کرار کینه، هیڅ په لاس نه درځي.
ښځې چې دا ټوله دنیا مې پرې خوړولې نه وي، نه یې پرېږدم. ما ته یې د چا خیال کړی چې له لومړي لس نه یې وایستلم؟
نو که بل چا ته معلومه نه ده، نه به وي معلومه. ما و تا ته خو لکه د لمر غوندې روښانه ده چې ټول کارتونه دي په پیسو واخیستل او ګوتې دې هم د څو تنو پرې ولګولې.
ښځې، یار څه چې مې وکړل ومې کړل، اسناد خو مې برابر کړل ورته.
هغه د اروپا طبیعت دې څنګه کوي؟ هغه خو دې لا تر اوسه نه ده پرېیښی.
اوس یې هم نه پرېږدم. دغه سبا ته چې حالات خراب سي بیا څوک طبیعت راکوي؟ هغه بې له کورنۍ سره.
نو چې ته رئیس جمهور شې بیا طبیعت څه کوې؟
څنګه یې څه کوم؟ تا ته د دې وطن حالات معلوم نه دي؟ په یوه ورځ یې هم اعتبار نسته. هغه پخواني د کوم جمهور رئیسان ولیدل چې په نورو هېوادونو کې پناه واخیسته؟
نو ته چې له رئیس جمهور کېدو مخکې د تېښتې په فکر کې یې، له تا نه څه نه جوړېږي. ښه یې وکړه چې له لیسته یې وایستې.
خیر دی وي، زه به یې هم خوښ شم چې له کابله مې د تحریر میدان نه وي جوړ کړی. بیا مې کاندید مه بوله.
ګمان نه کوم که دې کولای شوی نو اوس به دې د وخته دا کار کړی و.
ښځې، یوازې نه یم، پوره یو ټولی کسان یو چې هر یو لس لس زره تنه سړکونو ته راوباسو، نو ښار به په سر واخلي او د حکومت تنګونه به ورسست کړي.
لس زره تنه چې لس تنم پیدا کې خوشحاله اوسه. هغه خپل زامن دې نه در سره ځي.
زامن مې تا له لارې ایستلي دي، که نه هغه
نه ټول به دې اوس له درسونه ایستلي وو او مظاهرې به دې پې کولې. سړیه، دومره مړۍ پورته کوه چې له ستوني دې تېره شي، نه چې په ستوني کې دې بنده شي.
یعنې چې به اوس غټه مړۍ پورته کړې ده؟
سلام علیکم پلاره، یو تنه حاضر نه شو.
ولې څه ویل؟
ویلې چې موږ بېکاره نه یو، لاړ شئ له چوک نه په پیسو کسان بوزئ، بیا مو خوښه چې مظاهره پې کوئ او که اعتصاب.
هغه مې څه ویل؟
هغه هم حاضر نه شو.
لونګ هم ځواب درکړ؟
لونګ خو پټ شو، یې چې ځان را ونه خوده.
سرګولي څه ویل؟
هغه هم ویل چې د حکومت دښمني نه شو اخیستلی. هغه خو لا نږدې وهلی هم پلاره، ویلې چې ایشونه او مزې خپله کوئ او مظاهرې په موږ. ویلې چې زه چېرته نور احمقان پیدا کړه.
ښه نو داسې
او
دغه هر یوه د دوه دوه زره تنو د را ایستلو سینه راته وهلې وه، او اوس یې داسې ځواب درکوي؟
پلاره، دا نور یې هم نشي را پیدا کولی. له دې څخه ښه دا ده چې کرار کینی او خدای ته صبر وکړي.
احمق احمق کېږه مه، جمهور رئیس کېدل لکه چې یو عادي کار ده. تخکاریا
غټ کار دی خو چې امکان ولري. او پلاره
سړیه، که دې ما منې، په همغه تلویزیونو کې لاپې شاپې وهه چې داسې کوم هغسې کوم، نور څه دې له لاسه نه کېږي، مه پسې ګرځه.
تاسې زویه مور څنګه پوه کړم چې جمهور رئیس کېدل یو څومره غټ کار او غټ موقف دی؟
موږ پوهېږو خو چې امکان ولري. او سړیه،
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، حسین حکمت، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
غر غرو د شور نه دی خبر، وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر. دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر، وسرو لمبو د غر غرو شور نه دی خبر. رسولم بود
زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سولم وو د غړ غرو د شور نه دی خبر د سولم